ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د مازدیګر تر اوو بجو د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه چې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم تر دریو بجو دوام کوي، او په ترڅ کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې په غزنی کې د یو شمیر ښوونځیو له تړل کېدو وروسته ولسمشر حامد کرزي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې ده چې د ښوونځیو په تړلو سره دې د هیواد د بچیانو راتلونکي ته زیان نه رسوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبري سرویس ته پام وکړئ چې فرشته جلال زیه وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو، په موکړې د ساعت مهمو خبرونو سرخطه. جمهور رئیس حامد کرزي له وسلوالو مخالفینو غوښتنه کړې چې د ښوونځیو له تړلو دي لاس واخلي. د ایساف ځواکونه وایي نن د دوی دوه عسکر وژل سوي دي. په باجوړ کې په انتحاري حمله کې د وژل سوو یو شمېر شلو ته لوړ سوی او ویل کېږي چې تر څلوېښت زیات زخمیان دي. جمهور رئیس حامد کرزي له وسلوالو مخالفینو غوښتنه کړې چې د ښوونځیو له تړلو لاس واخلي. جمهور رئیس په خپله رادیویي وینا کې نن وویل چې د افغان ماشومانو څخه د تعلیم د حق اخیستل د هیواد د پرمختګ مخنیوی کوي. د ولسمشر کرزي اشاره غالبا په غزنی کې په وروستیو کې د ګڼ شمېر ښوونځیو تړل کېدو ته وه، خو د پوهنې وزارت ویلي چې په غزنی کې د ښوونځیو په وړاندې وروستي تهدیدونه له منځه تللي او ښوونځي بېرته پرانیستل سوي دي. د ایساف ځواکونه وایي نن یې دوه عسکر په جنوبي ولایتونو کې وژل سول. د ایساف اعلامیه وایي د دوی پر عسکرو حمله سوې وه، خو په دې ارتباط یې نور هیڅ تفصیل نه دی ورکړی. په عین حال کې نن د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو مشر د نیول کېدو خبره سوې ده. د سړي به د ایساف د اعلامیې پر اساس په سیمه کې پر افغان چارواکو د حملو او د سړک په غاړه د ماینونو د ایښودلو لپاره فعالیت کاوه. دغه اعلامیه وایي چې د سړي به د پاکستان څخه کندز ته د وسلوالو د تګ راتګ لپاره هم زمینه برابروله. په نورستان کې چارواکو وویل چې د مولوي خلیل په نوم د یو قومندان په مشرۍ د وسلوالو طالبانو شپاړس کسیز ګروپ د سولې له پروګرام سره یوځای سوی. والي تمیم نورستاني ازادي راډیو ته ویلي چې د مولوي خلیل ډلې یو اندازه وسلې هم ورسره راوړي دي. په خپل مولوي خلیل خبري اعلان ته وویل
موږ نورستان په ولایت کې جنگېدلی یو، د بې اتفاقي د تفرق بازي ډله بازي هغه موږ ته احساس کې راغی. د دولت سره یو ځای کېدو او زموږ غریب نورستان ولس سره د خدمت کولو په ویاړ باندې دې محفل ته راغلو.
وسلوالو طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې ډېر ژر به د فراه د ځینې ولسوالیو د امنیت مسؤلیت د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مسؤول ډاکټر اشرف غني احمدزي پرون په فراه کې وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې شرایط برابر دي څو د امنیت ټینګولو مسؤلیت یې افغان لوري ته وسپارل سي. خو په فراه کې یو شمېر قومي مشرانو او مخورو غوښتنه کړې چې تر دې مخکې باید په سیمه کې د بیا رغونې پروژې پیل سي او خلکو ته د کار زمینه برابره سي. دوی په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د تعلیمي امکاناتو پر زیاتېدو ټینګار کړی. او د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن یو مطبوعاتي مرکز پرانستل سو. په پکتیا میډیا سنټر کې به د سیمې د خبریالانو د مطبوعاتي فعالیتونو ترڅنګ په سویل ختیځ زون کې روان سیاسي او ټولنیز حالات څارل کیږي. په سیمه کې آزاد خبریال عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته د داسې مرکزونو د رامنځته کېدو په اړه وویل چې دا به د کم تجربه خبریالانو سره د کار د کیفیت په شوال کې مرسته وکړي. په باجوړ کې په انتحاري حمله کې د وژل سوو یو شمېر شلو ته لوړ سوی او رپورټ نوایي چې تر څلوېښت زیات زخمیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریالان د چارواکو په حواله وایي چې انتحاري حمله نن سهار د باجوړ ایجنسۍ په مرکز خار کې په بازار کې سوې ده. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې حمله په داسې وخت کې وسو چې د ملیشه ځواکو یوه ډله له هغه ځایه تېرېده.
منګره کلی نه راتلو بازار ته، چې څنګه ګاډی نه کوشو او بازار ته ورسېدو دغه ټایم کې بس چاو کې او درز وشو د درز سره بس بره جوړې او دا ملبه کې کوم ودا په هوا کې ښکارېدله. موږ ته بیا سکیورټي فورس ډزې شروع کړې او دا نه پاسې هغه علاقه په خپل ګیره کې واخې.
په سیمه کې تر نامعلوم وخت پورې په ګرځېدو بندیز اعلان شوی دی او د پاکستاني طالبانو یو ویاند احسان الله احسان د حمله مسؤلیت اخیستی. په سوریه کې د ملګرو ملتو څارونکو پرون د دغه هیواد د هومس شار د خالدیه ولسوالۍ څخه لیدنه وکړه. د هومس شار د جمهور رئیس بشار الاسد د مخالفینو عمده مرکز او د دغه ولسوالۍ دننه د حکومتي ځواکونو لخوا سختې بمباری شوې دي. د ملګرو ملتو د څارونکو ماموریت مشر نارویجی جنرال رابرټ مورد له ټولو اړخونو غوښتنه کړې ده چې تشدد ختم کړي او د خبرو لارې غوره کړي. د چین د حکومت مخالف چین ګوانګ چینګ چې پستر ګړون د شای له هیواد څخه بهر د زده کړې لپاره خپل غوښتنلیک وړاندې کړی. دا خبره د چین حکومت له امریکا سره د ډیپلوماتیکو بحثونو په اوج کې وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چینګ ګوانګ کولای سي چې د نورو چینایي وګړو په څیر په بهر کې د زده کړې لپاره غوښتنه وکړي. چین ګوانګ چین په خپل کور کې نظربند و. د څو ورځې مخکې له نظربندۍ تر تښتېدو وروسته په پیکینګ کې د امریکا سفارت ته پناه وروړه، خو وایي د خپلې کورنۍ د مسؤلیت په خاطر د امریکا له سفارت څخه بیرته وتلی دی. ده ته خبرداری ورکړ سوی و چې د کورنۍ غړي به یې ووهله وټکول سي. چین نن له روغتون څخه په ټلیفون د رویټرز اژانس ته وویل دی وایي زما وضعیت ښه نه دی، زه خبر سوی یم چې زما دوستان چې غوښتلې له ما سره وګوري وهل سوي دي. دوی ورځې وسوې چې ما له امریکایي ډیپلوماتانو سره هم نه دي لیدلي، هغوی ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې له ما سره وګوري. وضعیت ډېر بد دی. د چین حکومت ډاډ ورکړی چې چین به په خپل هیواد کې مسؤول وي. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو په دوهمه مرحله کې د رای ورکولو پروسه نن سهار پیل شوه. د ایران دولتي تلویزیون وایي د تهران په شمول په 3 انتخاباتي اوزو کې به راګیري وسي. په دې ترڅ کې د ایران د پارلمان له 290 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره استازي ټاکل کیږي. د مارچ په میاشت کې د انتخاباتو په اول دور کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای پلویانو ستر اکثریت ګټلی و. د اسرائیل د پخوانی صدر اعظم اسحاق رابین د قاتل ورور نن له زندان څخه خوشی سو. د سړی چې د 1995 کال د نومبر په 4 د اسحاق رابین په قتل کې په لاس درلودو مجرم پیژندل سوی و، 14.5 کاله په زندان کې تیر کړل. پر اسحاق رابین په تل اویف کې د سولې لپاره د ولاریون په ترڅ کې ډزې وسوې او ووژل سو. د اسحاق رابین قاتل په زندان کې دی او د عمر قید سزا تیروي. او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په ویلامه کې د خلکو له مشرانو او ټولنو غوښتنه کړي چې د یکشنبه په ورځ په کوسوو کې د میشتو سربانو د انتخاباتو په جریان کې له زغم څخه کار واخلي او آرامي غوره کړي. راسموسن ډاډ څرګند کړی دی چې د 2016 ځواکونه به بشپړه هڅه کوي چې د انتخاباتو لپاره د امن فضا رامنځته شي او د لانجو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي. لږتر لږه 12,000 سربان د کوسوو په شمال کې اوسي. د سربیا او د سربیا د جمهوري ریاست او پارلمان د ټاکنو لپاره په انتخاباتو کې د ګډون په قانوني شرایطو برابر دي. دوی به د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان تر څارنې لاندې په رایګیري کې برخه واخلي. ټاکل سوی ده چې دغه رایګیري د مې د میاشتې په 16 نیټه ترسره شي.
ازادي رادیو ته وګورئ چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسداباد کې خپریږي. د خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې ولسمشر حامد کرزي د وسلوالو طالبانو پر مشرانو غږ کړی چې د افغان بچیانو پر مخ د تعلیم دروازې نه تړي.
چبو مدارسو د ټولو لاس واخ او پرېږ دې چې ته په شی مو تعلیم وکړي.
په پام کې ده د فراد زینو ولسوالیو د امنیت مسؤلیت ډیر ژر افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د فراد چارواکي خبرداري ورکوي چې د دوامدار امنیت لپاره باید په دې ولایت کې بیرغونه وشي. په نورو موضوعاتو کې په مزار شریف کې د 12 ښارونو ښاروالانو په یو غونډه کې خپل تجربې له یو بل سره شریک کړي. په دوهمه برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام خپرو. خود خپرونه په ترڅ کې نور راپورونه هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ولسمشر حامد کرزی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې ده چې د ښوونځیو په تړلو سره دی د هیواد د بچیانو راتلونکي ته زیان نه رسوي. ښاغلی کرزی دا وینا په خپل راډیوي وینا کې چې په غزنی کې د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه واد څرګنده کړه، د همداراز پر قومي مشرانو غږ وکړ چې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د غزنی ولایت په مرکز او څو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو زده کوونکو ته ویلي دي چې ښوونځیو ته دی نه ځي. خو د پوهنې وزارت ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ستونزه اوس له منځه تللې او په غزنی کې ښوونځي بیا پرانستل شوي دي. لکابل د آزادې رادیو خبريال احمد زبیر ژمن په دې اړه نور تفصيل اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی خلکو ته په خپلې یوې رادیوي وینا کې د ښوونځیو د تړلو په اړه چې په تیرو څو کلونو کې یو لوی ستونزه پاتې شوې وسلوالو مخالفینو ته څرګند پیغامونه درلودل. هغه په غزنی کې د یو شمېر ښوونځیو په تړل کېدو اندېښنه وښودله او وی ویل دا کار د وسلوالو طالبانو ځینو ډلو کړی دی. ښاغلي کرزی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د ښوونځیو د بندولو زیان نه امریکا او نه هم کوم بل بهرني ته رسیږي، بلکې یوازې او یوازې د هیواد بچانو ته رسیږي. جمهور رئیس یو ځل بیا طالبانو ته د ورونو په خطاب کولو سره له هغوی وغوښتل چې د ښوونځیو له تړلو لاس واخلي.
زه دلته د طالبانو پر مشرانو غږ کوم چې ورونو د مکاتبو او مدارسو له تړلو لاس واخلي او پرېږدي چې د وطن بچی مو تعلیم وکړي. دا ستاسې خپل اولاد دی، که ښه ورته ځیر سئ دا ستاسې خپل اولاد دی چې د تعلیمو یې محروم وي. د افغانستان هر بچی زموږ د ټولو بچی دی او پر موږ ټولو حق لري. یعنی د دې خاورې پر هر سړی، پر هر بالغ، پر هر پوه، پر هر مشر، پر هر عالم، پر هر ملا، پر هر سپین ږیری حق لري چې تعلیم وکړي.
ښاغلي کرزی وویل د ښوونځیو تړل کومه توره او زړورتیا نه غواړي، بلکې زړورتیا هغه ده چې د هیواد په بچو تعلیم وشي. نوموړي له قومي مشرانو او مخورو وغوښتل چې ښوونځیو ته د ګواښونو مخه ونیسي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي یو شمېر وسلوالو ډلو د ناقانونه موټرسایکلونو په ګرځېدو د بندیز په غبرګون کې شاوخوا 15 ښوونځي له ګواښ سره مخ کړي وو. د دوی په وینا د سور له لومړیو نه د غزنی په مرکز د هیک او ناوي ولسوالیو کې د دې ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو ته ویل شوي وو چې ښوونځیو ته د نه ځي. خو د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګواښ اوس په بشپړه توګه له منځه تللی او زده کوونکي ښوونځیو ته ځي.
بله الحمدلله په مستقیم مرسته باندې او د دې په مستقیمه مداخله باندې موږ وکولای شوای چې دغه ستونزه تر ډیره پورې دوام ونه کړي. دوی اکثر عمل شدید وو او زموږ سره په کلکه باندې د معارف رحمت کې ودرېدل او بالاخره پرون هغه وروستۍ ورځ وه چې ما معلومات واخیستلو چې زموږ دغه تهدید کاملا مرفوع شوی دی او زموږ د مکاتب او وضعیت بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی دی. اوس لله الحمد هغه مکاتب چې تر تهدید لاندې وو هغه په عادي او نارمل حالت باندې خپلو ورځنیو چارو ته دوام ورکوي.
ایمان ویل هغه ډلو چې په غزنی کې ښوونځیو ته ګواښ کړی وو له بهره د استخباراتي کړیو لخوا ورته همدا لارښوونه شوې وه، خو نوموړي دغه بهرنۍ استخباراتي کړۍ په ګوته نه کړې. په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو مخالفینو او ناانویو له امله د ښوونځیو تړل یوه لویه ستونزه پاتې شوې چې د یو شمېر ولایتونو په زرګونو ماشومان یې له تعلیمه پاتې کړي دي. د پوهنې وزارت وایي که څه هم د خلکو په مرسته په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي بیرته پرانیستې دي، خو لا هم په ټول هیواد کې 550 ښوونځي تړلي پاتې دي چې تر ټولو لوی علت یې همدا ناامني دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په پام کې ده د فراه ولایت د ځینو ولسوالیو د امنیت مسؤلیت ډیر ژر افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دې اړه د مسؤلیتونو د لیږد د بهیر مسؤل اشرف غنی احمدزی پرون په فراه ولایت کې څرګندونې وکړې. په هغه غونډه کې چې د مسؤلیتونو د لیږد لپاره د مشورو په مقصد جوړه شوې وه، د فراه چارواکو له دولت څخه وغوښتل چې د انتقال له پروسې مخکې باید په دې ولایت کې ځینې کارونه ترسره کړي. احمد شاه فطرت په یو راپور کې په دې اړه نور تفصیل سره.
د بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل د فراه ځینې سیمې اوس د انتقال پروسې ته چمتو دي. احمدزی چې د فراه مشرانو سره د انتقال د پروسې د عملي کولو لپاره په یوه مشورتي غونډه کې خبرې کولې وویل چې د انتقال په دریم پړاو کې به د فراه ځینې ولسوالۍ شاملې وي.
شرایط آمادگی
د فراه ولایت د ولسوالۍ شرایط د انتقال د پروسې لپاره یو شان نه دي. په دې اساس موږ د دریم، څلورم او پنځم پړاو په فکر کې یو چې د دریم پړاو د پلي کولو لپاره د فراه ځینې ولسوالۍ آماده دي او هلته به د انتقال پروسه په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. له بلې خوا فرایي مشرانو که څه هم د امنیتي مسؤلیتونو د لیږ پروسه ګټوره وبلله، خو غوښتنه یې وکړه چې مخکې له دغه پروسې باید په فراه کې ځینې کارونه وشي. فرایي مشرانو وویل باید په فراه کې د بیکارۍ د کمولو، بیا رغونې او د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې مخکې د انتقال د پروسې څخه کار وشي.
فراه ولایت د افغانستان د مرکز نه یو لری ولایت دی. مصرف واوي زموږ د خلکو په همت د دې وس لري چې دغه د انتقال پروسه په ډیر ښه ډول ترسره شي. ولی خبره پر دې چې بیکاری ده، فقر ده، بېسوادي ده، محرومیت ده، دا پکې کېدای شي خطرونه رامنځته کړي.
په همدې حال کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږ د پروسې مشر اشرف غنی احمدزی وویل چې د خلکو د مشورو سره سم به د انتقال پروسه په فرا کې ترسره شي.
که په دقیقه توګه اقدام وکړو او مراحل په دقت سره وسنجو، موږ به د بد امنیتي حالت نه ښه امنیت وزیر. او هغه دلیل چې زه خپله درغلم او ټول ولایتو باندې خپله ګرځم، هر ولسوالي باندې په اسناد و مدارک و شواهد باندې بنا ده.
که څه هم د فراه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د دولت د وسلوال مخالفان حضور ډیر دی، خو بیا هم د چارو شنونکي وایي په ځینو سیمو کې د امنیت د انتقال د پروسې امکان تر یوې کچې پورې شته دی.
د خوست د ولایتي شورا د نوي مشرتابه د ټاکلو لپاره پرون یو ځل بیا انتخابات وشول. د مخکنیو انتخاباتو په اړه د شورا څلور غړو ویلي و چې د هغو انتخاباتو نتایج دوی ته د منلو وړ نه دي، او له دې وجې د شورا د غړو ترمنځ یو لړ اختلافات پیدا شوي و. خو په ولسي جرګه کې د خوست منتخب استازي کمل ناصر اصولي چې اوس مهال په خوست کې دی، د شورا له غړو سره د څو ورځې پرله پسې لیدنو کتنو او سلا مشورو وروسته د شورا اکثریت غړي دې ته قانع کړل چې دوهم ځل انتخابات ومني. امیر بهیر او په دې اړه تفصیل.
په ولسی جرګه کې د خوست د منتخب استازي کمال نصر اصولي په منځګړیتوب او هان سره د خوست د ولایتي شورا د غړو ترمنځ د ژورو اختلافاتو د حل او د نوي مشرتابه د ټاکلو په هدف د دوهم ځل لپاره آزادې ټاکنې ترسره شوې. د شورا د غړو ترمنځ دوهم ځلې ټاکنې په داسې حال کې ترسره شوې چې په ولسی جرګه کې د خوست منتخب استازي کمال نصر اصولي، د خوست ولی عبدالجبار نعیمي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دولتي دفتر مشر او د یونما استازي هم حضور درلود. د ټاکنو په پایله کې د رایې په اتفاق سره داود مکینزوی د رئیس، سید کریم خاکسار د مرستیال او میرمن زهره جلال د منشی په توګه وټاکل شول. د ټاکنو وروسته په ولسی جرګه کې د خوست منتخب استازي کمال نصر اصولي د شورا د غړو ترمن د دوهم ځلې انتخاباتو پر اړتیا د سرنا واچوله.
دا مشکل ورځ په ورځ د خلکو منځ ته راخوت. کله چې ما د والی صاحب سره په دې مورد خبرې وکړې، د وکیل صاحبانو سره مې خبرې وکړې، ګرچې دا موضوع ډیره جنجالي وه، خو ما فکر کاوه چې انشاءالله دا موضوع به حل شي. پنځه کسیزې ډلې د ولایتي شورا او څلور کسیزې ډلې دواړو دا قبول کړی چې د خوست د ګټو د ساتلو په خاطر موږ زو دوهم ځل انتخاباتو ته ترڅو موږ وکولای شو د خوست لپاره مصدر د خدمت وګرځو.
د خوست ولی عبدالجبار نعیمي وویل دی به د تیر په څیر هڅه وکړي تر څو د ولایتي شورا د نوي مشرتابه سره په همغږۍ کې د چارو د سمون او د سیمې د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي.
زه د نوي رئیس صاحب څخه دا هیله لرم چې دغه پروسه نور هم ګړندۍ او پیاوړی او دا دروند مسؤلیت چې دی قانون وسپارل، امیدوار یم چې په ډېر صادقانه شکل وحدت سره هغه کوم هدف لپاره چې موږ هلې ځلې کوو په هغه کې دوی خپل اساسي رول ولوبوي.
د ولایتي شورا د تیرې ورځې په ټاکنو کې د شورا نه تنو غړو څخه اتو تنو یې ونډه درلوده، خو د شورا پخواني مرستیال جان میرزازي د اعتراض په توګه په انتخاباتو کې برخه وانه خسته. د ټلیفون په لیک ازادۍ رډیو ته وویل تو همزلي انتخابات د ولایتي شوراګانو د قانون خلاف اقدام دی او دته د منلو وړ نه دي.
انتخابات کړو، هغه انتخابات د مرکز څخه صحیح شول، اوس چې دلته د نن په غیر شکل دا انتخابات وکړل، دا د بعضې معاملو په سر کې وشول، موږ ته د منلو وړ نه دي. دا د جوړجري او د معاملې په طرف کې دا ته انتخابات نه شنلی، دا هسې زورواکي بولم، په موږ یې زورواکي دلته تطبیق کېږي، نه پلپلی کېږي.
که څه هم چې د تیرې ورځې ټاکنې د یووالي او تفاهم په فضا کې ترسره شوې، خو د شورا د مشرتابه د ټاکلو لپاره د دوهم ځلې انتخاباتو په هکله په تالار کې یو شمېر ناستو کسانو بېلابېل نظریات وړاندې کړل.
نوم یې سباوون دی. یو ځل چې انتخابات ترسره شي هغه انتخابات او دغه مشروع انتخابات نه دي.
ما نوم عبدالصمد دی. دغه انتخابات یو ځل چې وشي هغه کافي دي. رئیس او منشي معاون ټاکل شوي دي او دا غیر قانوني دي، زورواکي ده.
که څه هم چې د روان کال د حمل د میاشتې په لسمه نېټه د ولایتي شوراګانو د قانون د اووم مادې د وروستۍ فقرې د حکم له مخې او د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې په رسمي لارښوونه د خوست د ولایتي شورا د اکثریت غړو ترمنځ د شورا د نوي مشرتابه د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره شوي وو، خو یاد انتخابات د شورا څلورو تنو غړو ته د منلو او قناعت وړ نه وو. د شورا د غړو ترمنځ ژور اختلافات رامنځته شول، غونډې وځنډېدې او ورځنۍ چارې ټکنې شوې. همدا وجه وه چې په ولسي جرګه کې د خوست منتخب استازی کمال نصر اصولي د دې غټې لانجې د حل لپاره خوست راغی او بالاخره په دې بریالی شو چې دوهم ځلې انتخاباتو ته لاره هواره کړي او په دې توګه د شورا د غړو ترمنځ روانو نندریو ته د پای ټکی کېږدي.
د اتصالات د شرکت ګډون کونکو کولای شي د ازادي رادیو بلا بل خبرونه د خپل موبایلونو لاره واوري. کچیر تاسو د اتصالاتو ګډون کونکو یاست، لاته سواتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لاره واوري.
په پکتیا کې یو شمیر ژورنالیستانو او لیکوالانو د می دریمه یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځله. دوی په پکتیا کې د رسنیو مرکز یا میډیا سنټر هم پرانیسته چې د مسؤلینو په وینا یې په بیلابیلو برخو کې به فعالیت کوي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د دې مرکز او په پکتیا کې د ژورنالیستانو د ستونزو په اړه د راپور برابر کړی.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې ولایت ژورنالیستانو د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د نمانځنې ترڅنګ د پکتیا میډیا سنټر یا رسنیز مرکز په نوم یو مرکز پرانیست چې په دې سیمه کې به د مطبوعاتي فعالیت ترڅنګ د ژورنالیزم په برخه کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابرې کړي. دغه مرکز په پرانیسته کې پر خبریالانو سربیره د پکتیا پوهنتون استادانو او د سیمې یو شمیر روڼ اندو برخه درلودله. د یاد مرکز مشر او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال لمر نیازی د پکتیا میډیا سنټر د پرانیسته په محل وویل چې دغه مرکز د دې لپاره جوړ شوی چې لیوي خوا په جنوب ختیځ زون کې روان مسایل او جریانونه په کره او دقیق ډول وڅاري او له بلې خوا په دغه سیمه کې شته مطبوعات پیاوړي کړي. هغه دا یو لوی ستونزو بلله چې اکثره سیمه ییز رسنۍ د یوې لنډې مودې فعالیت وروسته له منځه ځي او د رسنیو په دوامداره فعالیت ټینګار وکړ.
افغانستان او نړۍ په کچه له رسنیو سره د حقوقي او مالی ملاتړ کوونکو ادارو څخه غوښتنه کوي چې د بیان د داسې واقعي ازادي او د یو بې طرفه مطبوعاتي کلتور د پراختیا او غښتلتیا لپاره دی مرستې وکړي چې لمخې د افغانستان د خلکو ملي ګټې او ارزښتونه زیانمن نشي او د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې یو داسې مطبوعاتي چاپیریال رامنځته شي چې د کیفیت او کمیت سره سره اوږد عمر ولري.
د پرانیستي یو ګډونوال او د پکتیا پوهنتون علمي مرستيال آزاد ژورنالیست عبدالقدیر خاموش هم د دې ډول مرکزونو جوړول لدی عمله ګټور وبلل چې ژورنالیستان پکې له یو بل سره خپل تجربه شریکی کړي.
یو شمېر غیر مسلکي خلک په دغه مطبوعاتو کې د افغانستان په سطح ځای شوی دي چې دوی کم معلومات لري یا زر استعمالیږي یا د چې په خپل قوت نه پويږي. نو داسې مرکزونو جوړول دوی ته دور خي چ هغه کم تجربه خبریال هم د با تجربه خبریال ترڅنګ د ژورنالیزم اصول زده کوي، د ژورنالیزم هغه قواعد زده کوي او د ژورنالیزم اخلاق زده کوي.
خغلی خاموش ول چې د پکتیا رسنیز مرکز به په دې ولایت کې د ژورنالیستانو له حقوقو څخه د دفاع د یو مرکز په توګه هم کار وکړي. خو د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر نیاز الله اصیل ځاځي له دې امله اندېښنه وښودله چې یو شمېر غیر مسلکي کسانو رسنیو ته لاره موندلې چې د ژورنالیزم په اخلاقي او مسلکي اصولو د نه پوهېدو له امله ډېر ژر د مغرضو او مفسدو کړیو لخوا د مادیاتو په مقابل کې ژورنالیستي اصول او رسالت تر پښو لاندې کوي.
دغه لارې کوڅې باید بندې شي چې هر څوک که په بازار کې په $100 یا نیم $100 د اکاسي کمرې واخسته او د رسنې ته دی وشناخ د لارې نه دی واسطې د لارې نه لار پیدا کړه د مطبوعات ډګر ته ننوته او ثبات د همدغه موقف نه په استفادې سره اساسات پلوري، ژورنالیزم پلوري، مطبوعات پلوري، هر څه تر پښو لاندې کوي، تر خاور لاندې کوي. بدبختانه دغه مو په خپل ولایت کې لرو.
د پکتیا ولایت یو شمیر روڼاندو او د دې ولایت د ولایتي شورا استادو هم د خبریالانو د هڅه لدی عمله وستایله چې نور به په دې سیمه کې ډیر هغه مسایل او ستونزې چې د بیلابیلو لاملونو له مخې له رسنیو نه د خبرې شوي په ډلیز ډول تر واکمنو ادارو ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر ژورنالیستانو په پکتیا ولایت کې د می دریمه یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د می دریمه په نړۍ کې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ورځې په توګه په د محفلونو او همداراز د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د دې ورځې په مناسبت یوه اعلامیه خپره کړې. په یو راپور کې چې فرا هیواد اوروي په افغانستان او پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د دې سازمان د اعلامیې مهم ټکي وړاندې کیږي.
مولا محمد عمر چې ځان ته د امیر المؤمنین او د اسلام د خدمتګار خطاب کوي، د 1994 میلادي کال را په دې خوا د افغان طالبانو د ډیرو ډلو مشري کوي. نن سبا مولا عمر په پاکستان کې هم ډیر پلویان لري او په دغه هیواد کې د طالبانو د حاکم شورا چې د رهبری شورا په نامه یادیږي مشري هم کوي. دغه شورا په 2003 میلادي کال منځ ته راغله او د لسو طالبانو څخه جوړه سوې ده. د دې شورا تر مشرتوب لاندې څلور سیمه ییزې شوراګانې او لس کمیټې فعالیت کوي. د تحریک طالبان پاکستان اوسنی مشر حکیم الله محسود هم ملا عمر ته وفادار دی. دغه طالبان چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې فعال دي، په یادو سیمو کې د ژورنالیستانو په تښتونو او نورو ټررستي فعالیتونو کې لاس لري. دوی د ځان وژنې عملیات پر مخ بیایي او په ډیرو ځایونو کې د مځکې لاندې ماینونه ښخوي چې اکثره بېګناه خلک پکې وژل کیږي. طالبان د دهشت اچونې له لارې په دې توانېدلی دي چې خلک تر خپل کنټرول لاندې راولي او د افغانستان په جنوبي، شرقي او د پاکستان په لویدیځو سیمو کې د خلکو پر مخ د معلوماتو دروازې وتړي. که څه هم طالبانو دوه فرانسوي ژورنالیستان چې په 2011 میلادي کال د جون په میاشت کې برمته کړي وو تر 13 میاشتو حبس وروسته خوشي کړل، خو دا ډله د یو زیات شمېر ملکي کسانو او ژورنالیستانو په وژنې تورنه ده.
قدرمن اوریدونکو، له تاسو نه ډېره زیاته بخښنه غواړم چې هغه راپور چې باید خپور شوی وای د یوې تخنیکي ستونزې له کبله موږ ونه شو کولی چې هغه تاسو ته خپور کړو. اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د ننګرهار ولایت ښځینهو د سولې په اړه پرون یوه مشاعره جوړه کړه. دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست په نوښت جوړه شوې وه. د ازادي راډیو خبریال داود وفا په دې اړه تفصیل اوروي.
افغانستان ته د سولې دراستنېدو لپاره د ننګرهار ولایت خزینه او مشاعره وکړه. دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ په هڅونه جوړه شوې وه چې سولې ته ځانګړې وه او خزینه او پکې د سولې د اړتیا په اړه خپل احساسات د شعر په ژبه بیان کړل. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د مشاعرې جوړونې ضرورت داسې وښود.
نو هدف هم دا دی چې خویندې خپل هغه د سولې او د امن پیغام د شعر په ژبه باندې ټولنې ته وړاندې کړي. کومې ژمنې چې د دې هیواد په وړاندې دوی لري هغه په خپله بیان کړي او په خپله پنځونی وکړي، په خپله تخلیقاتو کې د دوی استعدادونه رشتو کړي.
د حلیمې په نامه یوې شاعرې مشاعره په دې مترنم شعر پیل کړه.
په جنگ دی ورکشي ژوند د سولې طرفدار دی، ننګرهار دی ننګرهار دی ننګرهار دی، د ګلونو نندارتون د ادب خار دی، ننګرهار دی ننګرهار دی ننګرهار دی.
رقیه سلطانی د شعر په ژبه سوله غوښته.
نور د جګړو زن استومان یو، سوله غواړو همیش، ډیر سرګردان او پریشان یو، سوله غواړو همیش، او میندو مکونډي ماشومان او یتیمان پاتې شول، خپل ارمانو ته نارسان یو، سوله غواړو همیش، او موږ په جنګو کې ټلې شوي د افغان بچیان یو، نور د خپل ژوند پښیمان یو، سوله غواړو همیش.
د سلګي سمر په نامه یوې بلې ځانمرګي بریدونه وغندل.
ان وطن افغانستان می دی جنگونو کړلو وران تل دعا کاندم زخته ته چټول ورک کی دښمنان، دښمن را شکری ځانمر گه هر افغان په وینو رنگ، سو گیتی موسوک شی ګور کور وران کو د افغان.
د خزینه او چارو د دفتر وی غړی تور پیکی شینواری ویل، خزې د سولې لپاره ناری و هي او په کار د چی وسلوال جنگیالی واوري او لجګړې راوګرزي.
په چا دغه مشایره په واوري دل او فکر وکینه اتمن د احساس سره د افغان په صفت پیدا کیږي چې هغه ورانکاری لپاره افغانستان کروانه د دین لاس واخلي. ځکه چې زمونږ خو د هر وخت لیواله د صلح او غواړي چې باید په افغانستان کې صلح راشي، په هغه رونه چې مثلا وسیم هم جنگونه من سره وړي، هغه نه بیا زمونږ دغه خواهش ته چې زمونږ دغه تنکی خويندې دغه ماشومان د مکتب شاګردانونه ارزو لري، نه هر مور د ارزو لري چې باید صلح راشي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ مسولین وویل د خزینه او دا ډول مشاعري او فرهنګي هڅې به وهڅوي چې د هیواد په ودانۍ کې د دوی غږ هم لنارینه سره خبر کړای شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. یو اوریدونکی چې نوم یې د عبدالرحمن او له ننګرهار ولایت په خپل اسمس کې لیکلی دی، زما په فکر کوم تړون چې له امریکا سره وشو په دې تړون کې د ستر متحد ذکر شوی. امریکا چې د نورو هیوادونو سره کوم تړونونه کړي دي په هغه کې د ستر متحد خبره نشته او دا تړون د ګاونډیو لپاره هم یو گزار دی. عبدالرحمن لیکي هیله ده چې د افغانستان حکومت ترې سمه ګټه پورته کړی شي او د ستر متحد مقصد څه کېدای شي چې په دې تړون کې راغلي. نورالله سید زوی د پکتیا پوهنتون د ترانسپورت په اړه شکایت لیکلی او لیکي چې د پکتیا پوهنتون ترانسپورت غیر فعال دی او دایل مسؤولو چارواکو څخه هیله کوي چې دې ستونزې ته توجه وکړي. قدر منوریدونکو دا وخت د مسپخین 2 بجې او 13 دقیقې دی. زموږ غاګله آزادې رادیو اوري د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ښوونځیو له تړلو لاس واخلي. ولسمشر په خپل راډیو وینا کې وویل چې د افغان ماشومانو څخه د تعلیم د حق اخیستل د هیواد د پرمختګ مخنیوی کوي. په نورستان کې چارواکي وایي د مولوي خلیل په نوم د یو قومندان په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یو شپاړس کسیز ګروپ له وسلو سره یو ځای د سولې د پروګرام برخه وګرځېد. د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن یو مطبوعاتي مرکز پرانیستل شوی. په پکتیا میډیا سنټر کې به د سیمې د خبریالانو د مطبوعاتي فعالیتونو تر څنګ په سویل ختیځ زون کې روان سیاسي او ټولنیز حالات څارل کېږي. په باجوړ کې په انتحاري حمله کې نن د وژل شویو شمیر تر شلو اوښتی دی او ویل کېږي چې 40 تنه زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریالان د چارواکو په حواله وایي چې حمله نن سهار د باجوړ جنسي د مرکز ښار په یو بازار کې وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر چین ژغ کړی چې له دوی سره په یوه اواز له نورو هیوادونو وغواړي چې له ایران څخه د تیلو واردات بند کړي. د چین د حکومت مخالف چین ګوانګ چینګ چې په ستر ګوړون د ایشای له هیواد څخه بهر د زده کړې لپاره غوښتنلیک وړاندې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل دی کولای سي چې د نورو چینایي وګړو په څیر په بهر کې د زده کړې لپاره غوښتنه وکړي. او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن په کوسوو کې د خلکو له مشرانو او ټولنو غوښتنه کړې چې د سربانو د انتخاباتو په ورځ د زغم څخه کار واخلي او آرامي غوړه کړي. سربان به د یکشنبه په ورځ د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان تر څارنه لاندې د سربیا د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د راپور د افغانستان د ځینو ولایتونو ښاروالانو د ښاري پروګرامونو د ودې او پراختیا په مقصد د خپلو تجربو د شریکولو لپاره په مزار شریف کې په یو دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخیسته. د غونډې د ګډونوالو د څرګندونو په اړه له مزار شریف د ازادۍ رادیو خبریال سمیع الله غختون نور تفصیل وړاندې کوي.
مزار خروالی دی عمری او تلپات آواید و سرچنو تلاس رسای پیدا کرد. دی واد پلازمین شمال ختیز او شمال ویلتون دی خارون و خروالانو دی مزار شریف دی خروالی تجیبه پیاوری و بلیلی. دی مزار خروالی مرستیال کمالدین کمال وی چی دی خارون دی پراختیا واد او خاریانو تا دی اوسنی اثر دی نریوال و نرمون و سرسم دی وسا خاری جوان دی شرط برابر اول او دی خروالی دی آواید دی غر او تلپات سرچنو دی پالاول و پموخه. دی واد یوشمر ویلتون و خروالان دی سیمیز و ارگانون دی خروالی و دی چانگ لخوا تنظیم او دی امریکی متحده الاتو دی نریوال پراختی داره پمرسته پیود و رزنه غرده که خپل تجربه شریک کرده. د مزار شریف د خاروالۍ د غوره لاسته راوړنو په اړه د مزار خاروالۍ مرستیال کمال الدین کمال وی
تنویر جاده ها و چارایی هایی که البته خود مردم
مزار خاروالۍ لخوا د خار د واټونو روښانه کول، د مزار خاریانو لخوا په شخصي پیسو د مزار خار د څلور لارو د چوکونو جوړول او په خپلو نمونه یې نومول او بل د لوړ پوړو ساختمانونو او د ښار د څلور لارو د زیرزمینۍ او د ښاروالۍ په مالکیتونو کې د خصوصي سکتورونو لخوا د یو شمېر هوټلونو او ساختمانونو جوړول دي. په مزار شریف کې د تجربو شریکولو په پرانستل شوې غونډه کې د کونړ ولایت د اسادآباد ښاروال انجینر عبدالغني عباسي په بلخ ولایت کې د ښاروالۍ په املاک کې د خصوصي سکتورونو شریکول یوه نوې تجربه وبلله.
موږ د پارچنیو بعض مسایل د سیوله کرا وخت د خصوصي سکتور وده او د ښاروالۍ د املاکو ورکول خصوصي سکتور ته او هغه ته فرض مثال دغه د سرمایه‌ګذاري کول، لکه موږ چې په کونړ کې کوم د خصوصي سکتور د لپاره خصوصي شرکتونو ته مارکیټونو په اختیار کې ورکړي یا بعضینو چاغې په ساختمانونو جوړ کړي دي، مګر دلته برعکس یو بل پروسه چې تقریبا هر ملکیت د ښاروالۍ تقریبا تر 10 کلونو پورې خصوصي سکتور ته ورکړ شوی دی او د کلونو پورې د 10% منافع اخلي او بیا 10 کال وروسته 40% او بیا 10 کال وروسته 20%. دغه موضوع موږ ته نوی و، دغه باره کې موږ دونه پښتنه وکړي نظریات هم سره شریک کړي زموږ د پاره د سنوي او زموږ د قناعت وړ وګرځیدل.
په همدې توګه د ساده‌آباد ښاروال په بلخ ولایت کې د لازم شرایطو د شتون لمخې د مزار شریف په ښار کې د باغ واش نشټوالی و لوی نیمګړتیا په ګوته کوي.
مزار شریف کې د باغ واش نه موجودیت دا یو بهترین عایداتي منبع ده چې د مثلا او د خلکو د پاره یو تفریحي ځای، دلته شرایط ډیر مساعد دي، دلته امکانات ډیر مساعد دي، مزګر ډیره د جغرافي موقعیت څخه د امنیتی لاندې نه خده.
د ننګرهار ولایت جلال آباد ښاروالۍ مرستیال انجینر حکیم عمر خیل اساسا د ښارونو په پراختیا، ښکلا او په ښارونو کې د جوړو شویو تاسیساتو د محفوظ پاتې کېدو په برخه کې د خلکو په فعاله برخه اخیستو پورې تړلی بولي.
د دې په خوا کې حکومتونه هم د دې مسؤلیت لري چې هغه کم عواید چې دوی د خلکو نه راجمع کوي هغه بیرته ګوري. د ښاروالیو ماموریتونه چې دي دا په اعتماد، یعنی که چیرې خلک یوې ښاروالۍ ته په کال کې 100,000,000 افغانۍ یا ټاکس یا محصول یا مالیه هر څه چې ورته وایي یا فیس دا ورکي او بیرته حکومت هم د دې توانمندي ولري چې عامه همره کارونه خلکو ته ښکاره کړي، نو دا طبیعي خبره ده چې د اعتماد فضا د خلکو او حکومت ترمنځ باندې تامینېږي. او چې د اعتماد فضا رامنځته شو دا بیا په نورو مسایلو لکه د امنیت چې یو ډېر ضروري شی دی په هغې باندې ډېر مثبت تاثیرات لري. نو د خلکو ونډه، جمع د ادارو ونډه، دا ټول د دې باعث ګرځي چې زمونږ ښاري ژوند پرمختګ وکړي.
د هېواد دولس ولایتونو د ښاروالیو مشرانو په خپل دوه ورځني څېړنیز سفر کې د مزار شریف د ښاروالۍ په نوښت د خصوصي سکتور د ودې او تر یوه ټاکلي وخته د ښاروالۍ په املاک کې د هغوی شریکول د ښاروالۍ د تلپاتو عوایدو په برخه کې د هېواد د ټولو نورو ښاروالیو لپاره یوه نوې خبره او لویه لاسته راوړنه وبلله.
سمو کاګل ازادي راډیو او ری او سم یو نړیوال موضوع په داسې حال کې چې د فرانسې د ولسمشري د انتخاباتو د لومړي پړاو ټولې رایې شمیرل شوې دي. شمیري ښیي چې د فرانسې د سوسیالیست ګوند کاندید فرانسوا هولند په سلو کې 28.3 او اوسنی ولسمشر نیکولا سرکوزی په سلو کې تر د کمې رای خپلې کړې دي. د فرانسې د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه فرا هیواد په فرانسا کې لمیشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې.
د فرانسې هغه موسسې چې د خلکو رایې سنجه شوي وایي داسې پیشبیني کوي چې په دې دوره کې به د سوسیالیستانو مشر او کاندید ښاغلی اولاند د اوسني ولسمشر نه په سلو کې شپږ وړاندې وي. داسې احتمال شته دی چې د فرانسې راتلونکی رئیس جمهور د فرانسا اولاند اوسي، مګر انتخابات په ډېر دقیق توګه باندې صحیح پیشبیني نه شي کولی، ځکه چې داسې لیدل شوي دي په تاریخ کې چې څو ځله دې موسسو پیشبیني کړي وي مګر کوم وخت چې رایې ورکړل شوي وي هغه درستي نه وي راوتلي. خو په سر د دې ټولو عواملو چې کله سړی د فرانسې د نورو ګوندونو د موقفونو نه چې لومړۍ دورې نه وروسته نیولي دي، داسې ښکاري چې د فرانسې اولاند
د فرانسې اوسنی ولسمشر سارکوزی د لویدیز سخت متحد دی او له امریکا سره هم ډېرې ښې اړیکې لري، نو که فرانسوا هولند بریالی سي هغه یو سوسیالیست دی، د ده اړیکې به له لویدیز سره څنګه وي او د فرانسې په خارجي سیاست کې به کوم بدلون راسي او د ده بریالیتوب په خپله پر فرانسې څه اثر ولري؟
خبره خو داسې ده چې په لویدیز هېوادونو کې خارجي سیاست په عموما د ډېرې اوږدې مودې دپاره د متخصصینو په واسطه باندې څېړل کېږي او مطرح کېږي. زه داسې فکر نه کوم چې په خارجي سیاست کې د ښاغلي هولاند او د ښاغلي سرکوزي د سیاستونو په برخه کې ډېر عمده تفاوت موجود وي. نو له دې له امله زه فکر کوم چې د ښاغلي هولاند اړیکې به د لویدیز اروپا د هېوادونو او د امریکې د متحده ایالاتو سره همداسې پاتې شي لکه چې اوس سني حالت کې پاتې نشته.
فرانسوا هولند وایي که دای بریالی سي نو خپل ټول عسکر به له افغانستان څخه وباسي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا یو انتخاباتي کمپاین دی او که واقعا هولند غواړي چې خپل ټول عسکر له افغانستان څخه د همدې کار تر پایه وباسي؟ آیا له دغه موقع څخه به یا د هغه د دغه کار څخه به د ناټو نور هېوادونه استفاده ونه کړي او هغو ته به یو پلمه ور پیدا نه سي چې که فرانسا ټول عسکر له افغانستان څخه باسي او یا یو بل هېواد خپل ټول عسکر له افغانستان څخه باسي نو موږ هم دا کار کوو؟ دا په داسې حال کې دی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم د انتخاباتو لپاره کمپین کوي. آیا د هغه دغه کار چې له افغانستان څخه خپل عساکر وباسي د باراک اوباما پر انتخاباتو به څه تاثیر وکړي؟
خبره داسې ده چې د نظامي چارو متخصصین ټول په دې عقیده باندې دي چې د فرانسې د څنات څه درې زرو عسکرو په شاوخوا کې راایستل له افغانستانه په دومره لنډه موده کې هېڅ امکان نه لري، ځکه چې دا کار یوه لوژستیکي تیاري غواړي که سیاسي تصمیم نیول شوی هم وي. په دې کال کې یعنې په 2012 کال کې د فرانسې عسکر د افغانستان نه شي راوتلی.
د سیاسي چارو کارپو په فرانسه کې میشت افغان ډاکټر اکبر وردګ چې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې ازادي او اوریدونکو د ازادي راډیو 19 پروګرام خبريږي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو هرکلی کوم. یو ځل بیا ستاسو د خپل پروگرام د خبرېدو وخت سو. ستاسو له پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې یم. په پروگرام کې د اوریدونکو بیلابیل ټلیفوني پیغامونه اوري چې دوی پکې د خپل سیمو د جدي ستونزو په اړه خبرې کړي. څوک له هیوادوالو د ملي یووالي غوښتنه کوي، څوک بیا له اداري فساد څخه شکایت لري. اوریدونکو، د دې مسایلو تر څنګ پر نورو موضوعاتو هم خبرې کړي دي. د ازادي اوریدونکو، د پروګرام فایل په هغو ټلیفوني پیغامونو کوي چې د اداري فساد په اړه دي. ځینې اوریدونکو وایي دغه ستونزې د ولس او دولت ترمنځ فاصله زیاته کړې ده. ځینې نور بیا په خپل پیغامونو کې د حل پر لارو چارو هم خبرې کوي.
ورور، تاسو په دغه خارجانو باندې باس کوي، دا وطن خو غون کې خرڅ کړی. ما له خپل نه کاله په دغه حکومت کې وظیفه اجرا کړې، خو بل اخره د امرینو د مثال اخ تلفې کچاته بوت پاکی دی وکړه، واسطه درلوده کوم وظیفه اجرا کولای شي. که دی واسطه نه درلوده چې څومره ښه وظیفه اجرا کړي، څومره لاس راوړنې ولري، څومره ښه سړی، څومره وطن پرسته اتجاه نه لري حکومت کې. دا چې دا نن د اوباما لاس د نشانه ایسته دا یوه در د پنځه طالبانو یوه در د واسطه نه لري.
زه خان کوچه د کابل څخه خبرې کوم. په دولتي دستګاه کې چې څوک راس کې کار کوي، اصلي او بنیادی عامل د اداري فساد دی. ټول بدبختۍ د افغانستان غیر ملت دوی راوسي. تر څو د دغې فاسدې ادارې ټول اراکین زمامداران په ځای باندې نور خلق مقرر نه شي، دغه اداري فساد هیڅکله د مابین نه ځي.
دا پیغام د ډاکټر محمد لغمانی د لغمان د ولایت څخه د ازادي راډیو سره تماس نیولی دی. زه د ولایت پروان ولسوالۍ باګرام او د کلینیک برک کې ډاکټر وم. پس د څلورو میاشتو وروسته کور ته روان وم. متاسفانه د نغلو کې ډېر بېرحمانه د فرانسویانو تنګ زما شخصي موټر باندې راوخته او موټر یې ویجاړ کړ. قابل د استفادې نه ده. له ما سره خپل زوی چې لس کلن و لقمان نومېده او زما دریور چې ګلبدین نومېده شهید شو. د فرانسویان چې د دې غمجنې حادثې څخه ځان وباسي. زما موټر یې 50 متره د تانک سره چې نښتی و هغه یې د ځان سره کش کړ. له ما نه وروسته چې په موټر کې د ملي اردو درې کسانن چې یوې افسرو په نامه د عمران کسان و سمدستي د موټر څخه کوش شو او د فرانسویانو مخه یې ونیوله او ډېر زیات خلک جمع شو د سورلۍ او د ډریورانو د دوی د خپله مخه ونیوله او دوی فرانسویانو یو پارچه د خسارې دوی ته ورکړه. د هغو ته د ملي اردو ته ورته دوی وویل چې موږ به د زخمیانو او د شهي نه معذرت غواړو او د زخمیانو تداوی به کوو. 13 میاشتې د دې کې تېرې شوې. متاسفانه چې د 13 میاشتې وروسته د تړلو دروازو تر شا دوی دا فیصله وکړه چې ډریور ملامت ده. نن چې ګورو ډریور په خاورو کې پروت ده او مړ ده. ما احساب ته مراجعه وکړه. احساب ما ته وویل چې عیني شهیدان ده. ولې په عیني شهیدانو کې عمران چې د ملي اردو افسر ده چې پیلنم په سروبي کې وظیفه لري هغه یې راوغوښته او سره د دوو نورو سربازانو او احساب وویل چې نورو ته ضرور نشته. د عمران نه موږ پوښتنه کوو چې د عمران د ټیلیفون نمبر د تذکیرې نمبر ټول واخیسته. مطلق عمران په دې باندې ګواهي ورکړه او شاهدي ورکړه چې فرانسویان ملامت دي او فرانسویان د دې خساره او د دې مریض مریضانو تداوی دي وکړي او د شهیدانو او د شهید نه د بخنه وغواړي. متاسفانه ما ته بله لاره نه ده پاتې. زه مجبور یم چې د ملل متحد ته آرشم یا خپل پارلمان ته آرشم. نور ما سره بله چاره نشته. د کار جوګم نه یم او معیب یم. په کور کې ناست ما یو کور درلودو او کور مې هم خرڅ کړ. زه د فراه د ولایت څخه تماس نیسم. اسماعیل خان چې اوس بیا ټاکل شوی دی
وبو برشنا وزیر به دا ممکن نه لري چې د پارا بند ومشته وتړي دا کار وکړي برشنا ومشته پیدا کړي ولی چې دا د پارا سره ډېر شار دی او د یاران نماینده دی که سره د یاران سره دی پلاړونه سره لري.
زه سمیع الله د پکتیا ولایت ګردیز څخه خبرې کوم. ګردیز ولایت کې برق نه راځي، باید برق راشي.
زه قاری جان محمد مسلم خبرې کوم د خلاویو د کلینا د پروان د ولایت نه. زما محترم ورونو، منګه د خلاویو په کلي کې اوسېږو او دا منطقه چې ده اوبه نه لري او تقریبا کابل ته نږدې پرته منطقه ده. منګه داسې اوبه څکو چې پخواني دندونه دي، حوزونه ورته وایي، تالا ورته وایي، دند ورته وایي، دغه اوبه دي او سختې میکروبي اوبه دي. دغه منطقې خلک ټول په مرضو گرفتاره دي او د انکشاف دي. حتی منګه څو ځلې مراجعه وکړه، ډېر ځله مراجعه ورته وکړه، خو لین دا په ده دا په ده. هغه مهم د انکشاف دي هم منګ سره وعده کړې وه، خو ولې منګه ته چا توجه ونه کړه. او منګه خلک خپله ډېر بې وزله او غریب خلک دي، ډېر عجزه خلک دي، ډېر مظلوم خلک دي. دا خلک چې کوم دي نه شي کولی چې وطن امیکلان ته ووایي. نو تاسو نه موږ خواهش کوو چې دا زموږ غږ د ازادۍ راډیو توسط باندې زموږ غږ د انکشاف جهات وزارت ته او مسؤولینو ته ورسوي.
د کندهار والي ډاکټر ترینی رسا په مټ پنځه اویا کتابونه د کندهار د تجارانو په مرسته چاپ شوي دي او دغه ته وړاندې شوي دي. پنځه اویا نوه کتابونه دا چې ترانی نسا په دې ډګر کې هېڅ نوه کار نه دی کړی. په دې ډګر کې یوازینی کار چې کړی دی هغه د اطلاعاتو او فرهنګ نوی ځوان رئیس فرهنګپال او تجین پټیال دی چې هغه د دې لپاره ډېر زحمتونه وکړل. کله چې بابوی صاحب شهید شو ډېر دغه ته دی راغلی، نو بیا ډېر زحمت په دې وکړل. هغه ډېر فرهنګپاله شخصیت دی او ښه شاعر دی. ترانی نسا په هېڅ کار کې لاسته راوړنه نه لري. هغه په ټولو کارو کې یوازې د ځان په فکر کې دی، یوازې خپل اقتصاد په فکر کې دی، خپل اقتصاد کوي.
سریفول د ولایت زنګون د خانقای ملکی د کړي د وزارت انکشاف دی اته او دغه شوراګان دي. د خو خدا ورسي د خلک در بدر کړ، غریب وګوا کې و خوړی. د دوه نفر دي د خانقای جو ورس کړ کې اصلاح. د رئیس خو خزانه دار د خو به څه په خیانت کې روان دي. دا وزارت لړ مقام ته زموږ راواز ورسو او ته په لاس وخته په دا رقم حکومت ولاکه حکومت کوي.
پروان ولایت کوی شافی ولا سالې د ډنډر د کلی اوسیدونکو زمونږه سړک د ګوګا منډې نه تر بګرام پورې تر اخستلو نه دی. په ژمي کې د حکومتي چارواکو نه هیله کوو تر څو د دې د بیا رغونې لپاره هڅه وکړي.
زه نذیر کارګر د ډنډر د کلی کوی شافی ولا سالې د پروان ولایت نا خپلې ستونزې چارواکو ته په ډاګه کوم چې کوئی صافی کې سړک هیڅ د اعتماد وړ ځای نه لري. په سړک باندې یو جدي آیت ضرورت دی چې راشي او دا وارسي وکړي.
زه عبدالله د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د خوږیاڼو سړک شیرزي پنجابیانو ته ورکړی وو. هغوی داسې جوړ کړي چې دوه کاله دوام ونه کړو بېرته کنډو کفار دي. زما د چارواکو سره داخله ده چې دا ترمیم کړي. بل نظر لرم دا د کنړ د سولې د شورا رئیس چې کوم برید شوی دی دا برید په کلکه غندو ده. یوازې د ده دا جرم و چې خدای پاک امر یې په ځای کولو یعنی صلح د مسلمانانو ترمنځ راوستله.
فیض رحمت الله د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه خواهش لرم چې لوړو مقاماتو ته زموږ دغه پیغام ورسوي په ښه توګه. موږ د ټولو لوړو مقاماتو ته دا هیله لرو چې زموږ د معروف ولسوالۍ سړکان ډېر سخت خراب دي. په سیلابونو او رودونه لري، سیلابونه لري، غرونه لري. یوه خوا موږ نشو کوی ډېر سختو مشکلاتو کې واقع یو. اوس تر اوسه پورې لا زموږ په رودو کې اوبه بهېږي، موږ پر غرو اولو. هغه د ډېرو سختو مشکلاتو سره کله مچران چپسی وي، کله لارې بندي، کله واورې سي وي. نو موږ د لوړو مقاماتو څخه په ډېر درنښت سره دا هیله کوو چې زموږ سړک جوړ شي او موږ ته دغه لاره هواره شي. موږ د دوی سره ډېر منندوی یو.
شخصاً کندهار ولا خبرې کوم. زما د کندهار د چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ هر ماښام تقریبا یو ساعت د مابس مخ ته انتظار کوو چې موټر چالان ولاړ وي او دوی چارواکو دغه لار د مابسه بنده کړي. نو موږ د چارواکو څخه هیله کوو که تاسو نشئ ساتلی پرېږدئ. اورتی خدا غلار استیز تقریبا یو یو سات دا غلار تقریبا بند پاتی موټرن چالان نه مریضان په موټر کې ناروغان په موټر کې خودی به هم غلار نه خلاصې صرف سره په جره دی سره په مابل ته طرف بند کړی ساتلای نه سیبل سره په موټر کې لاخه هغه نه هغه ته پیل دی باندې روان دي چې چاتل نه اوسه سلام
تقریباً تقریباً
مشکل سردار خان د بغلان ولایت پلخمری ولسوالۍ د جرګستان د کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. محترمه، زه په نمایندګۍ د دریو کلیو دغه خبره تاسو ته کوم. په دغه ساحه کې په حدود کې زر جریبه ځمکه او دغه درې قرې د هر کال د ثور او جوزا د میاشتو د سیلابونو له امله او کومې اوبه چې تیلن په دغه ساحه کې جریان لري، زموږ ځمکو او کورونو ته سخت زیانونه او خسرائے مصرین نے میں دغا خواہش دا چھے سر اسنادی دیوال جوڑ او عمر اکڑے
دا ازادی او اوریدن کے پروگرام تا خواہش یاست
نظر میں داد چار بان پوئی گو چرشتیا نہ پوئے گی او ککو امداد سے خدا دا افغانستان کا بنا امتحان وار کو مدد دلاسو کالو کے جو تغل دی او درال تو امریکان پا خود ورگانو ده حکومت که وجنی او تا ترورکیویه او ده بل خواد افغانستان ده غریب ملت بانده وجنی او ترورکیویه خود ما خواهش داده سوال می داده چه در اصلا
دوز پروان ولایت ده شنوار و ده غربان ده دروزی ده سر منطق صحبت که عرض می داده چه من تو دایی که یا مکتب دایی چه اوز تبدیلی گی پلیسه بنده او دې مکتب مدیر چې دی د همدې کلي دی نه غواړي چې غیر د خپل فارمونه نور معلومات درته راشي. اوس فعلاً دا یو رسم صرف پورې شاګردان لري، په دې شاګردانو کې تقریباً لایق شاګردان دي خو معلومات نه شته او دوی ته اجازه نه ورکوي چې پارچه ورکړي بل مکتب ته.
محمد
اشرف ملیم بغلان ولایت مرکزی بغلان تغرل کلی تکا اساسی قانون کې هر چاته حق ورکړل شوی چې خپل مورنۍ ژبه زده کړي. د یوې موږ شمالي ولایتو پښتنو ته دا حق نه راکول کیږي. د پوهنې وزیر او کاري صاحب څخه هیله کوم چې زموږ ماشومان پښتو ژبه زده کړي. دا حق باندې څخه وانخي خلای شي. شاید که دا شي موږ ته پښتو ژبه زده کړو نه کړی شي، شاید موږ شل کاله بعد خپل پښتو له لاسه ورکړو. د یو مسؤلیت کرځای او پوهنې وزیر زموږ پیغام پوهنې وزیر ته ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
افغانستان آزادی
یو مکتب دا چې هم د لارې دا زموږ د سرینه
خوبلره مقامات ناغارو چه مختار مختبونه چون
زنه ده کابیتا خونه ده نیراد خلصوالی یو تیدان مسافر وانان ده منگا که سوشمون ده دریخ سو تلو سو تسان پا کوده که بندیان ده پاکستان حکمانیوری ده غم مسافر ایران تدل لوگ وان ده ماحل دولتی مقامات تاور از ده چوی دیر رو رسیو کری ده غم مسافر او غانا جرگان اخلاف که ده یو ناشتی گل تا بندیان ده والسلام
زمانم الدین محمد دی دا اوس کوم لا کوټ خبر شوی دی چې ټول لوري او کوچو ورشي چې د افغانستان د ملي امنیت زمندانو کې بنديانو ته شکنجه ورکول کیږي. زما خپل یو کوچنی ورور د میاشتې وړاندې د شک په د دغه ادارې له خوا نیول شوی و. ډېر وهلو ټکولو وروسته مو هغه وکړه چې راخلاص شو. دوه درې میاشتې هلته په هسپتال کې پروت و. یو خبره چې زه وکړم د بنديانو په اړه باندې هغه دا ده چې یو بندیانو ته دوی چې کوم بندیان چې د مجرم او متهم توپیر نه سره کوي، هغه څوک چې واقعا مجرم وي هغوی ته یو ډول سزا ورکول کېږي، او هغه څوک چې د شک په تور نیول شوی وي هغوی ته هم هماغه ډول جزا ورکول کېږي.
د پلچرخي په محبس کې د شپږم بلاک سره ډېر بد چلند کېږي، هغوی سره رقم رقم ظلمونه کېږي. اول ظلم ورسره دغه ده چې دوی خو ټول کوټه کوپي دي، موبایل او بل څه هم دوی سره نشته، او عسکر هم ورسره صحیح چلند نه کوي. موږ ازادي راډیو ته دغه خبر ورکړ چې دوی په دغه باندې لوړو مقاماتو ته خبر ورکړي.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ نه حبیدالله تاسو سره خبرې کوم. او دما دا اوس هیله دا ده طالبانو ته د سولې خبرې ځنډولې دي، معنا یې دا ده چې امریکا طالبانو سلاخره پروپاګان کوي، دوی خو سولې خبرې کوي ورسره په رسنۍ کې او په هر رقم باندې دوی پروپاګان ورپسې کوي. نو
شنپاچا شنوار یم د بلجیم نه، غواړم چې خپل نظر خپلو اورېدونکو ته وړاندې کړم. د افغانستان څه د پاسه درې لسیزې کېږي چې خونړی جنګ په هېواد کې روان دی، او د دغې جنګ پایلې لا نه دي معلومې چې په افغانستان کې به دغه جګړه ییزه پایلې کله ختمېږي او خاتمه به ورکول کېږي. د افغانستان خلک په دې باندې اوس پوهېږي چې جنګ چا شروع کړی دی، او دا جنګ اصلي هغه علت څه دی چې دغه افغانان پکې وژل کېږي، د افغانستان پکې شاته پاتې کېږي، او د افغانستان خلک د علم پوهې او زده کړې نه محرومېږي. دا ډېر اوږد جنګ او ډېره اوږده جګړه ده په افغانستان کې چې په نړیواله سطح باندې د دې بنیاد ایښودل شوی دی. زما په شخصي نظر باندې د افغانستان خلک د صبر او د حوصلې نه او د عقل نه کار واخلي، نو امکان لري چې دغه جګړه ډېره په اسانۍ سره پای ته ورسېږي او ختمه شي.
ایران تاسو مبارک خبره کوو. ایران له سفارت د موږ دا غوښتنه ده چې باید د افغان مقامات خبرې سره وکړي چې موږ ته یو ځای راکړي په کارتو باندې چې دوی کارتونه راکړي دي، او بیا دلته موږ نه یوازې زر افغانۍ درې سوه یورو تضمین غواړي. دا د افغانانو لپاره ډېر یو سخت او له افغانانو سره ډېر غدر او ظلم ده.
نادره مرسیلیم د ننګرهار ولایت د ګټي کوټ ولسوالۍ دا ساده راډیو نه ډېره مننه چې موږ ته خپرونې نشرۍ او خبرونه نشرۍ د نړۍ د ګور ګور نامو خبرې ډېره مننه د ازادي راډیو پر کوم کو اوریدونکو نه وصله.
موږ مشکل دغه ډول راځي چې نوکر ورته په لار کې هر شپه غل راوځي، او لار کې یو ورور ته په جلابات کې سره په باندې کې مسئله ده. د جلابات نه روانو یو میمو ما ورسره وم، نو غلو لار ورته نیولې ده کمپیوټر او څو زره پنځه زره شپږ زره روپۍ یې نه اخیستې. مشکل خبره مې دا کوله چې دلته په لار کې د پولیسو پوستې هم شته، او یو کیلومتر پولیس لارې نشته، بیا غلطې لارې نشته.
الله دې وکړي چې د افغانستان لپاره دغه کال یو نوی یو ډېر صلح او د ارامۍ کال وګرځېږي. زما پیغام به حتمي دی وطنوالو ته، او د وطن د خدمت لپاره ملا وتړئ، که ته واړه یاست که زاړه یاست، لویان یاست که ځوانان یاست، که زموږ خوندې زموږ میندې یاست، ټول دا وطن په ګډه سره جوړ کړئ. او دښمنانو ته هېڅ نوی اجازه مه ورکوئ چې ستاسو ده اولادو نه استفاده وکړي، ستاسو د ورونو نه استفاده وکړي، غلطه استفاده وکړي. د دې وطن په آبادۍ کې ټول ملا وتړي، او خدای دې وکړي چې زما د فیام چاته مزاحمت نه کړي.
تاسو د ازادي اوریدونکو پروګرام ته غوږ یاست. دغه پروګرام په اونۍ کې دوه ځلې جوړیږي، اول یې هر سه شنبه خبريږي چې د چهارشنبه د سهار د 2 بجو په خبرونه کې بیا تکرارېږي. بل پروګرام د جمعې د ماپښین پر 2 بجو خبريږي چې د شنبه د سهار پر 2 بجو بیا هم اوریدلای شي. اوسنۍ پروګرام هم دومره و چې ټول وخت تاسو ټلیفوني پیغامونه ته ځنګړې شوی وو. د خدای په امان.